درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو تلربیر ساته خبرونه اوري زه اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم د کندوز د ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي شزینه ډاکټرانو نشټوالی د سیمې خلک لستوزو سره مخامخ کړی دی. دوی وای د شزینه ډاکټرانو د نشټوالی لکبله د دې ولسوالۍ د لری پرتو سیمو شزي د زیژون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړې ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو اوسیدونکی محمد سالم وایي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولادي مریضان لرو، نور جراحي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته جراحي څانګه ده، هغه نشته. کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ. د صحت له وخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لور ته ستونزې شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي یا زمونږ د طبي هغه اولنی دغه حل شي ده، اوس یو خاص توجه نشته. اوس د چي ولسوالۍ مرکزي کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو مهم باید دلته وشي. خو باید زمونږ د چي ولسوالۍ کلینیک قلم باید 500 شي او خدمات باید وښي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزي روغتون کچه له 20 څخه 50 ته لوړه کړي چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلاغ وایي، ډېر ګوښه دی. داسې یعنې پسې کر غوښه دی، دې خوا ته ګیلمتاوه او جنګ چشمه ده، لارې هم د هغو خرابې دي. هغه وایي نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې راورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض په حق رسېدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا 20 دی، موږ غواړو چې دا په 50 باندې بدل شي.
د دشترچی ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخی هم ورته خبره کوي.
یو کلینیکونه نسته، ډېر مشکلات دی، بېخي ډېر مشکلات دی. په دې چې دی یو کلینیک په دې ارچی په سطح کې دلته په ولسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوا که هم کفایت د خلکو نشي کولی.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پرېکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشترچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 10 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد وه، چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو ځایي ودونه دود شوي دي. دا ډول ودونه د هغو کسانو لپاره چې د لوړ ولور له کبله واده نشي کولی مرسته کوي چې د ژوند دا ارمان یې پوره شي. د ازادي راډیو خبریال په غزنی کې د دې ډول ودونو په اړه راپور لري.
د ضیا ګولي لور په غزنی کې په یو ډله ییز واده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډله ییز واده کې نوملیکنه کړې وه چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. ضیا ګوله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نخوري.
یعنی میخوام چه شوه خوبه، اقتصادی تمام میشه، خرج مصارف زیاد بلد نمیخوانه.
غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزه په مربوطاتو کې د 10 تنو زمانه او ناویانو ډلې زواده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسي او هغه کسان چې دا واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنه یې وسي. دا دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډله ییز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دو ځله ډله ییز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډله ییز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډله ییزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډله ییزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان یې نه درلود. په دغو ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم غږ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دوی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له کمزورتیا شکایت کوي او وایي چې د انټرنیټ د کمزورتیا له کبله له خپلوانو سره تماس نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
امین الله د انټرنیټ له لارې په یو آنلاین کورس کې د انګلیسي ژبې زده کړې کوي. دی وایي ډیری وخت د کمزوري انټرنیټ له امله زده کړې ټکنۍ وي او نسي کولی چې په ښه توګه کلاسونه واخلي.
د غزنی ولایت انټرنیټ ډیر کمزور دی، موږ نس کولای شو زموږ درسونه آنلاین دي، نو په دا وجه نس کولای شو درسونه سم رسای ونه لرو.
امین الله د غزنی ښار په څنډه پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. نو ما وړای وای دلته چې کوم زده کوونکي آنلاین زده کړې کوي د هغوی ټولو درسونه د کمزور انټرنیټ له امله زیات اغیزمن سوي دي. که دغه انټرنیټ همداسې کمزوری پاتې سي نو زده کړې به یې خرابې سي. د غزنی مرکز تر څنګ د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم د انټرنیټ له دغه ستونزې څخه خلک شکایت کوي. دوی وایي له خپلو خپلوانو سره ډیری وخت خبرې په نیمای کې قطع کیږي. خپلو مسافرو ته یې د خپلو اولادونو او یا د کورنۍ د نورو غړو یو عکس په ساعتونو نه لیږل کیږي. د شاوخوا 80 کلن علي محمد زوی له تیر یو کال په ایران کې مسافري کوي. دی وایي ډیری وخت یې د کمزوري انټرنیټ له امله له خپل زوی سره اړیکه نه ټینګیږي.
نه فیسبوک کار کوي نه بل شی، بیخي انتن نوی. خپل زوی ته یو کس نشم لیږلی. تیره پنجشنبه مې نوې سیم کارت اخیستې، تر اوسه کار نه کوي. واټساپ نه خلاصوي، حتی فیسبوک سم کار نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د ځینو شبکو انټرنیټ چې ارزان دی کار نه کوي، خو چې یو خاښه کار کوي هغه بیا سخت ګران دی او وسې نه ورته رسیږي. دوی د شخصي مخابراتي شبکو او د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت بهتر کړي، خو په غزنی کې د مخابراتي شبکو استازي باور ورکوي چې دلته به د کمزوري انټرنیټ سرعت ښه کړي. د دې ترڅنګ په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته به د انټرنیټ کیفیت لوړیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طیب احمد وایي موږ له شخصي مخابراتي شبکو څخه هم غوښتنه کوو چې د ټلیفون او انټرنیټ کیفیت لوړ کړي.
د نورو شرکتونو څخه دا غوښتنه نه سي، یوازې نه سي، دا خلکو ته دا خدمت ارزه کړی ده. باید نور هم خدمات ترازه کسی کمی ولسوالی کسی پا حقوی که خدمات نسته هغه باید کوشش در نیونیسی او پا حقوی که دخل به مشکلات هغه باید واقعه ها مشکلات باید حل سی.
خو د دې ترڅنګ ډیری هغه نجونې چې له زده کړو منع کړل سوې او اوس هڅه کوي چې د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې وکړي، هغه هم د انټرنیټ له کمزوري سرعت څخه شکایت کوي. د غزنی اوسیدونکي وایي دا چې اوس دلته د زده کړو ترڅنګ ډیری سوداګري آنلاین کیږي، نو د زده کړو او ټولنیز ژوند ترڅنګ سوداګري هم د کمزوري انټرنیټ له امله خرابه سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هلمند د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځمکو ترڅنګ سیند بهیږي، خو د دوی باغونه او مځکې د اوبو د نشوالي له امله وچ شوي دي. دوی له دولته غوښتنه کوي چې د هلمند له سیند د کانال ورته وکاشي ترڅو مځکې خړوب شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی.
موږ ډیر شکر شاستي خدای را کړی مځکې را کړی، مګر خپل اولادونه مو د غاړي
دي. خوش وګورې راسي یو څوک راواستوي وروره که دغه سي مستحقین.
دا ژغونه د هلمند د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطحه د تر ټولو لوی اوږد سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه له تندې وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو اوږد سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د دې لوی سیند په 2 کیلومتر کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په لسګونه جریبه مځکه لري. د هلمند د سیند تر غاړه پروت دی، خو وایي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګزه وراچوو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستی خدای را کړي، مځکې را کړي، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته یې دا کانال را وکاري چې زموږ ولس پر کراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکي د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نسایه داسې یو واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ څخه دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسي. موږ به ډیر خوشحاله یو او دوای ورته کوو.
نورعلی او کریم الله د دې سیمې یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنیو هیوادونو ته بهیږي، خو وایي د دوی خپلې ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند دې یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډیر مشکلات راسره شته. هلته استیمه پخوا د 1000 لکه روپیو اوس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه راپسې دي. و ټولو مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي، د الله د رضا لپاره تاسې دا کار موږ سره وکړئ. وروره، موږ هم د الله د رضا لپاره دا 40 کاله جنګېدلي یو. تاسې هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ وروره، که دغسې مستحقین نه وو وروره مې راته کاږئ. او که زموږ اوبه ځي وروره نور ملکو ته ځي، هلته وځي، خو موږ هم حق لرو وروره.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کته هم طالبان وای چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو مخنی ولیده، خو خلک وای چې لا هم د ځنګلونو وهل دوام لري. د کونړ اوسیدونکو وای چې په تیرو کلونو کې د ځنګلونو د وهلو لکبله ډېری ځنګلي سیمې په شاړومځکو بدلې شوې دي. په دې اړه دا راپور
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي ارو پریکړې شوي او ډېره برخه یې ګوندي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لیچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لیچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لیچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطعې مسؤلین بیا وایي دوی په لیچلام کې 4 تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې 1.5 کسیزې قطعې مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي. د کونړ ټول 150 بوټي چې زما ملګرو کومه سروه کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېواله ده، سپرې وړی وو هغه پرې وهلی ده. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی. د مانوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمي اخیستې ده. یو 4 کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم همي، موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې تم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی، ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول 16 ولسوالۍ دي. بیا په هغه واره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا 40% وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د وردیش تنګي کې ځنګل پرې کولو چې طالبانو یې د مخنیوي دعوه کړې ده.
یو شمېر افغان کارپوهان او فعالان وایي چې د طالبانو حکومت باید ټولنیز عدالت تامین کړي. دوی وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې له ټولنیز عدالته بې برخې کړای شوي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یو ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس نه دیگه.
ونزی اترل شوی، نه زده کرشتا و نه هم نور فعالیتونه. از ظاهرانه یم چه چه بوشی. قده حالت هم دست دوام مکلی، نو جون بیمارا دی. ترکومه با بی برخلی که یو دل تا ستونزی دیری دی. نیواز در چه خونزی ترل شوی آن دوی مکتا اجازه نرگوی چه پا کورسونو که زده کرده وکرو.
د غزنی ولایت اوسیدونکي نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی
ما په یوه بهرنی مؤسسه کې کار کوه. نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم. زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه رانه کړه. زه خپله راتلونکي تیاره وینم.
کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقط له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یوه سره حساب نه دی، چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلي واکمنۍ په کوم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آن دا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هېوادونو غوښتنې د دوی له لوري له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هېواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بېکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و
تبیزان ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزونه لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لهر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پوها او د پانتون په خوانی استاد شهلا فرید وای د طالبان حکومت خلکو ته د یو شان حقونو په ورکولو کې پاتې راغلی او جنسیتي تبعیض یې یو بیلګه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لبد مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نیشي عملي کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حذفول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودی شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وي.
داغلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرامه ژوند ولري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یوه نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دي او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دي. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژر به د کمپیوټر د راتلونکي په یوه کنفرانس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څېړنه کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته وروښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوټ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. د سونی کمپنۍ او د کوریا پوهنتون څېړونکي وایي آشپزان عموما د حدس او ګمان له مخې خواړه له یو بل سره یو ځای کوي، خو دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راښیي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم یې خوند شوي او هم ګټور وي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیبه بدلوم دې قبلوم خودن نصیبه بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چړما دا تقدیر زولانے دی دی جانان تر کو چھڑو ما تقدیر زولانے دی دی جانان تر کو چھڑو ما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خود نہ زندان نڑوند تیروم خود نہ چلے چلے
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. په روانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او خپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي ابوالاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. لومړی رامسپور صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
په مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر به وزلای ده. تاسو وګورئ تیر کال په 2022م کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونه ته محتاج وو، او په 2022م د دې په ځای چې دا مسأله تیسي متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېده. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونه ته اړ دي. یعنی دې نه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کېږي هر کله چې یو طرف افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یو دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو دپاره د تعلیم مشکلات لري. دلته دننه په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکړي او گاوندی ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکړي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله، ډېر مننه رامسپور صاحب. شخله انصاری، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
تاسو په جریان کې سئ او زمونږ ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دي، او د څلور لسیزې تر اوسه په تعصب سره چې دغه پروسه اوس هم جریان لري، بېلابېلو واقعات او عوامل ده چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نه ځي او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. پخوا دلته په افغانستان کې جګړې یوازینی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان نه اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایی هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته، چې مونږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو. او اوس مشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل په خوا هم فقر هم یو د دغه عوامل و. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده، خو په تعصب سره د فقر له وجه د افغانستان نه مونږ ډېر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار دپاره د اشتغال دپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله مونږ د
انصاري صاحب فکر نه کوئ چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هېڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي، لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کېږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، لیکن هغه خپل فرمان عملي کوي نه، یا شاید ټوله د دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دی چې د خپل مشر فرمان ته توجه کې انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریشتي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، سپین بولدک په کندهار او تورخم په ننګرهار ولایت. تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ و راتک لري. د هر یو نه چې مونږ پوښتنه کوو، د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بېلابېلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده و دلته راغلي دي، بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتک هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سم جریان لري. یوازینی عامل په افغانستان کې په زمونږ هیوادوال زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده. متاسفانه دا په څو میاشتو محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر هم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي مونږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی یا مادي منابع ته مونږ اړتیا لرو، په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه مونږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې مونږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زمونږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځ لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کېدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته رواني دي.
ډېره زیاته مننه کوروادن شاغل انصاری. رامسپور صاحب یو لنډی دی، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډۍ کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي، لکه ایران او پاکستان، اروپا به پرېږدو، وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوای خلک چې تر افغانستان به تر دی، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا. خو متاسفانه په دغه تیرو یا سلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډیر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی، ځکه چې ډیر پوروړ دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډیرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي، دا خپله یوه ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغې سره ډېر فرق کوي، خو بیا هم یو اندازه یوه کچه پورې رواني اسانتیا هلته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته او دوی حداقل کولی شي چې یو مړی دودی خپل کورنۍ ته په حداقله توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان له نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جعلي اسنادو باندې، په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت هلته تیر کړي او بیا ترکیې ته لاړ شي، او د ترکیې څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختې استفاده ورڅخه وکړي. د تیره شپه یو چاره ته ویل چې مورې ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې په دې هم ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، آخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولیږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کاله کې څومره پیسې ټولې کړي وي، هغه ټوله په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی، یا ترکیه ته روان دی، یا ایران ته، یا پاکستان ته. له ځینو خو مې اورېدلی دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا په دې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
شخص مې منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بلکل کیدای شي دا ډیر زیات وي، تر اوسه په دې کې حکومت ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو پکره توګه یو عادت ورته وتاکو. خو مونږ او تاسو تجربه لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګرو کوي یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیوا ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي او قانوني لارې نن سبا ډیر محدود شوي دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي، د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اورېدلې یا چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلې دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه تم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم غلطه پر رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ. انصاري صاحب، په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو، دا د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري، اکثره چې موږ اورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسې فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه پرې ملامت دي؟
موږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو. او مخصوصا په لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو، د بېلابېلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو. او کله چې هلته هم رسیږو، مختلف مشکلات باندې لاس او گریوان. زمون مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون مهاجر وسیدي. اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 1.5 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ اوچت کړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان ده، دوی کار نشي کولی، د دوی کارتونه پای ته رسېدلي دي ځینو، او د تذکره تابعیت نه لري. دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزې دي هلته دوی په وړاندې. دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچت کړي. او بل خو دا دی چې ځینې بین المللي په سطحه هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللي نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او این یا مختلف نهادونه چې بین المللي په سطحه باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزې باندې توجه وکړي. زمون هیله د افغان صفات د افغانستان د یو غړې په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمونږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي، میزبان حکومتونو سره وغږېږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم و تحصیل، د کارتونو، د مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاوې دوی ته برابر کړي. ځکه که دغه ستونزې حل نه شي، زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول، د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډېر مشکل تمام سي.
څنګه له دې بحران، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کول شو، له بحران څنګه، له دې بحران څنګه وتلی شو؟
اساسي مهم خبره دوه مهم ټکي دي چې په هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچوو، ځکه زمونږ هیوادوال ان د دوی افکار منفی خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه دوی داسې فکر کوي چې مونږ بهر ته چې روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپنا هم موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هیڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي د مخصوصا د قاچاق له لارې نه افغانستان لاړ شي، دغه فرازنشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. دوی یو مسله دا ده، بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساختساز د مکاتب منابع بشري ته اړتیا لري، زراعت په عین ترکیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشري ته ډیر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشري منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لري. موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته، ټول ولایاتو ته باید د زیربنا په بخش کې کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کېږي چې په دې فکر شي چې باید افغانستان لاړ شي مهاجرت وکړي. او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. پسنا سی یو لس سره افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کړو، یعنی د سلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاری صاحب، دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو ښځو تعلیم نه وي کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وي، متخصصین یې نه روزلې، پرمختګ یې نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډېر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. داسې هیواد کې چې نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کېږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري، ایجاد د فابریکه جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري. یعنې تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی د راشي، تاسو د میلیارډ ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نه شي کېدی، په کادرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي، هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یو لویه شتمنی موږ له لاسه درګرده ورکو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته، ځینې لار نور هیوادونه ته، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅ کله نزی د افغانستان نه، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوردل ولس ته خدمت وکړي. او که چیرې زموږ اقتصاد ښه شي، زموږ د هیوادوال، زموږ د ملت اقتصاد ښه شي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. که چیرې دوی ته د کار فرصت برابر نشي، هغه اقتصاد مثبت پاته لار نه شي، خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لاړ شم نور هیواد ته، اول ته کار وکړم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم. خو دلته اساسي هدف زما دا دی، او یوازې زما د یو زه د یو فرد په صفت نه، بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب چې کېږي، په هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده، د انجینری برخه کې، حقوقدان ده، د حقوق برخه کې، د چا چې زراعت ویلی دي، متخصص ته د زراعت په بحث کې. یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو، او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډېره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي، تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي؟
کیدای شي دا یو له هغو عواملو څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي، یو رقابت غوندې تبدیل شوې دي. او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي، او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دی، او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي، او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاری صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یو مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ، جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بې امنی په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپله یو غټه تهدید ده ټول افغانانو ته، او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندی ندی، د دو آینده او تحصیل خوندی ندی، دو ته زمينه برابر ندی، د کار، د تعلیم، د تحصیل او دو دوی امیدونه لري، لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندې. نو دوی خامخا د اراده کې چې د افغانستان اوزي او د قاچاقي لار څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغو فاکتورونو څخه دی چې دوی هم په مختلفو او بیلابیلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي او دوی ته د تګ زمینه برابر کړي. خو اساسي ټکی دا په دلته ده چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایل او نور افغانان هم ورته اشاره وکړل چې د حل لاره باید پیدا کړو. د حل لاره دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي. دا عیارېدو په دغسې شی کېږي چې ورته یوه جامع طرحه پیدا سي، یوه جامع فکر ورته وسي. افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي، ټولې سیاسي ټولې جنګي ډلې یو بل سره روغه جوړه وکړي، په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامنځته شي، افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې. خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې ښه د کار زمینه برابر سي، متخصصین مونږ او تاسو لرو، دغه لرو، ښه زمینه ورته د کومه کو، حقوقي چارچوکات ورته نه لرو، یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو او ویلرو. بانکي نظام د مونږ شړېدلې دي، نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو. کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پانګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو، د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي، قوانین د سرمایه گذاری نه لرو، ټول قوانین دوی ابطال کړل، ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي، د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابرایي. نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي، خدای تعالی داسې یو ذهنیت، یو شی دوی په ذهنونو کې القا کړي، دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې، چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره، د خپل ځان د مشروعیت د پاره، نور افغانانو ته په کته سترګه ونه ګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پختنو کوسه خدا سے بیمان نوی داسے بیژوندن داسے بیجانا نوی داسے بیژوندن داسے بیجانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بیمان نوی داسے بیژوندن داسے بیجانا نوی داسے پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دپ شکال ور یزیدا سے بے باران نوی راسے بیشوندن داسے بے جانا نوی راسے بیژوندن داسې بیژانا نن حیرانی گا حیران حیران در گور منن چرتا داسی پشات لے او د خندانا نوی داسی بیشوندن داسی بی جانا نوی داسی بیشوندن داسی بی جانا نوی